السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادۍ رادیو د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې دی. په سر کې لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن خپل شپږ پنځوسمه غونډه پیلوي. دا غونډه به د جولای تر دولسمې پورې دوام کوي. په ترڅ کې د افغانستان بشري وضعیت هم څیړل کیږي، ارزول کیږي او د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر به د افغانستان په اړه خپل راپور ورته وړاندې کوي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. پولندی چارواکي وایي د جرمني پولیسو له دوی سره له مشورې پرته د افغان په ناغښتونکو یوه کورنۍ د دوی خاورې ته ور اړولې ده. د پولند سرحدي ګارد پر خپل ایکس پاڼه پرون ولیکل چې د جرمني پولیسو دغه کار د دوه اړخیزې همکارۍ له اصولو سره په ټکر کې کړی دی او د دوی پټکو د جرمني د پولیسو دا کار د اوښتو د قانون خلاف کار دی. د ډی پی ای خبری آژانس د راپور له مخې د پولند سرحدي ګارد ویلي جرمني پولیس باید دا ډول خپل سره کړنې ترسره نه کړي. د پولند صدر اعظم ډونالډ ټوسک ویلي دای به د پټکو د دغه نه منلو وړ عمل په اړه د خپل جرمن سیال اولاف شولت سره خبري وکړي. جرمني بیا ویلي دوی دغه 15 کسیزه افغان کورنۍ ځکه پولند ته اړولې چې د پولند د پناه اخیستنې اسناد ورسره وو. جرمني دغه اقدام داسې مهال کوي چې هغه هیواد کې په دې وروستیو کې د پناه غوښتونکو په ځانګړې توګه افغانان په وړاندې حساسیتونه ډېر شوي دي. د ایتالیا په جنوبي سواحلو کې د دوو بیړیو د ډوبېدو په پیښه کې لسګونه افغان، ایراني او کوردي پناه غوښتونکو ته مرګ ژوبله اوښتې. د جرمني یوې خیریه موسسې او د ایتالیا ساحلي ساتونکو د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په پیښه کې د 11 کسانو مړې له اوبو راایستل شوي او یو 15 تنه نور هم چې د ډوبېدو په حال کې وژغورل شوي. د ځینو راپورونو له مخې د کښتیو د ډوبېدو په پیښه کې د لږ تر لږه 500 نورو کسانو مړې او ژوندي ورک دي. یو مشهور خبریال لیکلي چې د تریدم شوو خلکو شمیر 45 تنه دی. د ایتالیا ساحلي ګارد ویلي د کالابریا سیمې په 260 کیلومتره کې یو بیړۍ په ډوبو شوو پناه غوښتونکو پسې ګرځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د موسسې آی او ایم په وینا له 2014 کال راهیسې 23500 پناه غوښتونکي په مدیترانې سمندرګي کې مړه یا تریتم شوي. د مدیترانې سمندرګي لار د پناه غوښتونکو په وړاندې له مرګونو سمندري لارو شمیرل کیږي. د بیپولی ډاکټرانو سازمان اندېښنه ښوولې چې په افغانستان کې د روغتیا له سکتوره د دوامدار ملاتړ نشتوالي روغتیایي مراکز له سختو ستونزو سره مخ کړي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې دا خبره وکړه. په اعلامیه کې زیاته شوې چې ګڼ روغتیایي مراکز لکه په مزار شریف کې حوزوي روغتون د کارکوونکو معاشونه نشي ورکولی او هم د درملو، تیلو او اکسیجن د پیرلو وس نه لري. د بیپولی ډاکټرانو سازمان ویلي چې د ستونزو په تیره نویو زیږیدلو او ناروغو ماشومانو ته د صحي خدماتو په وړاندې کولو کې رښتونونه تر ډیره پاتې راوستلي دي. د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام د لوبو په دوام نن ویسټ انډیز له افغانستانه لوبه وګټله. ویسټ انډیز ټول اورونه ولوبول او د 15 لوبغاړو په سوځېدو یې افغان لوبډلې ته د 219 منډو هدف ورکړ. افغان لوبډلې تر ولسم او راپورې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او یوازې 114 منډې وکړې. نننۍ لوبه ویسټ انډیز په 104 منډو وګټله. د نننۍ لوبې پچ افغانستان ګټلې وه او لومړی توپ اچونه یا باولنګ غوره کړی وو. دا پروان نړیوال جام کې د افغانستان لومړنۍ ماته وه. تر دې وړاندې افغانستان له یوګانډا، نیوزیلند او پاپا نیوګینی څخه لوبې ګټلې دي. افغانستان به د پنجشنبې په ورځ په اتو غوره لوبډلو پړاو کې خپل لومړۍ لوبه د هندوستان په وړاندې ترسره کړي. د حکومت ضد مظاهرچیانو د دوشنبې په ورځ په بیت المقدس کې د نویو انتخاباتو غوښتنه وکړه. دوی هڅه کوي چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له واک لرې کړي. د پارلمان مخ ته زرګونه کسان راټول شوي وو او قصد یې درلود چې د نتنیاهو شخصي کور په لور لاریون وکړي. ائتلافي حکومت چې د جګړې په پیل کې جوړ شوی وو، یوه اونۍ وړاندې د دو پخوانیو منځلارو جنرالانو بینی ګانس او ګادي آیزنکوټ په استعفا سره منحل شو. او د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د دوشنبه پر ورځ ویل چې چین له روسیې سره تخنیکی مرستې کوي او دا مرستې به د پټکو په اوکران کې د روسیې د یرغل موده غځوي. هغه له بیجنګ څخه وغوښتل چې دغه ملاتړ د عواقبو په انتظار دی ووسی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. که چیرته غواړی چې دا خبرونه ولولئ پر ویب پاڼه سربېره د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه کې هم منتلی شئ. د فیسبوک د پاڼه آدرس د facebook.com/azadiradio. لکه د خبرونې په سر کې مې چې درته ویل د دې ساعت په ډیره برخه کې تاسو د ازادي رادیو دوه خبرونې نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه اوریدلی شئ، خو په سر کې لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به دا راپور واخلو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن خپل 55مه غونډه پیلوي. ټاکل شوی چې دغه غونډه به د جولای تر 12 نیټې پورې دوام ولري. په غونډه کې د افغانستان بشري وضعیت هم څېړل کیږي او ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینر د افغانستان د ارزونې په اړه خپل راپور او موندنې دغه شورا ته وړاندې کړي. بل ورته د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د خزو څانګې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر رول باندې نیوکه کړې ده او ویلي دي چې ملګري ملتونه نه دي توانېدلي تر اوسه په افغانستان کې د خپل ځانګړي راپورتر موندنو ته او سپارښتنو ته عملي بڼه ورکړي. نور تفصیل له صفی الله سانګزی اورو.
د خزو او بشري حقوقو د وضعیت په اړه په دغه راپور کې له تعلیم د افغان جنو محرومیت لکاره د هغوی راګرځول، روغتیا، عدلی او قضایي سکتور ته د خزو نه لاسرسي او ګڼې نورې بشري ناخوالې یادې شوي. د ریچارډ بینټ دا راپور ورده مخه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په ویب پاڼه کې خپور شوی چې پکې طالبان د جنو او خزو انساني کرامت ته په سپکاوي، د هغوی د محرومیت او د هغوی په وړاندې په تبعیض او تفکیک تورن ګڼل شوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ښاغلي بینټ په دغه یوشت مخیز راپور کې د طالبانو د حکومت ټولې هغه کړنلارې او دریځونه ننګولي چې له امله یې د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې شوي. ریچارډ بینټ طالبان تورن کړي چې د ښځو په وړاندې د محدودونکو پالیسیو په لګولو سره د جنسیت له مخې د ظلم یو بنسټیز سیستم رامنځته او عملي کړی دی. بینټ وړاندې په دغه راپور کې ویلي، له 2021 کال راهیسې د نجونو پر تعلیم د طالبانو بندیز، د جبري ودونو، پر نجونو د ظلم او ستم د زیاتېدو، پر هغوی د جنسي تیري او جنسي ځورونې پېښې زیاتې کړي، او ورسره په نسلي لحاظ د افغانستان په ولانه کې دغه پدیده داسې ناوړه عواقب لري چې جبران به سختوي. ریچارډ بینټ لنډیواله ټولنې غوښتي چې د افغان خزو انجونو د ظلم او ستم په وړاندې غږ پورته کړي او طالبانو دا کړنې د جنسیت په اساس د انسان ضد جنایت په توګه وپیژني. خو د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرستیال هیدر بار د ریچارډ بینټ له دغه تفصیلي راپور هرکلی کړی. هیدر بار ازادي راډیو ته وویل، دولتونه کولای شي د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي، ځکه افغانستان یوه برخه ده. هغې همداراز وویل، دولتونه کولای شي د خزینه فعالانو د غږونو ملاتړ وکړي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو نقض، جنسیتي تبعیض یا جندر اپارټایډ په توګه وپیژني. هیدر بار بیا د دغه راپور له خپرېدو سره هم مهاله د دوه تر غونډې مخکې د افغان ښځو په اړه د ملګرو ملتونو دریز دوه ګونی وباله او نیوکه پرې وکړه.
موږ له ملګرو ملتونو د نه باور ور متفاوت پیغامونه ترلاسه کوو. موږ د ډېر یو خراب وضعیت په اړه د خاص راپورتر د گزارش ترلاسه کړ. اخوا د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مرستیالې داسې ښیي چې ګواکې هر څه عادي دی او د بشري حقونو په اړه اندېښنه نه ده موجوده. امکان نه لري چې دا ټول په تیره بیا دا واقعیت چې له بشري حقونو ملاتړ د ملګرو ملتونو اصلي وظیفه ده سره ګډ کړو. هغوی باید د افغان ښځو او نجونو په مقابل کې مسؤلانه دریز ولري نسبت هغه سطح چې د دوحې د ناستې په باب پیښیږي.
هی دربار اندیښمنه ده چې د دوهې په غونډه کې خځې ګډون نه کوي او ملګرو ملتونو په دې خاطر چې طالبان په ناسته کې د ګډون لپاره لیواله کړي، د بشري حقوقو موضوع له اجنډا څخه حاشیه ته کړي. ملګرو ملتونو سمدستي په دې اړه څه نه دی ویلي چې طالبان څنګه خاني کړي د دوهې په غونډه کې برخه واخلي، خو مخکې په وار وار ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت باید د ښځو او نجونو د کار او تعلیم حقونه تأمین کړي. طالبانو لا دغه راپور تر لیکلو د ریچارډ بینټ دغه راپور په اړه څه خبرګون نه دی خوله. د دوی حکومت بیا مخکې اکثر هغه راپورونه رد او یا د افغانستان له واقعیتونو لرې بللي وو چې د طالبانو حکومت او چارواکي پکې د ښځو او بشري حقونو په نقض تورن پیژندل شوي وو.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. تیره جمعه چې د جون میاشتې 14 نیټه وه، د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د بندېدلو زر ورځې پوره شوې. افغان جنو لکوم ستونزو سره سره بیا هم زده کړی کولی او اوس چې دوی د تعلیم مخه نیول شوی دی مسلې څومره بد اثر ور باندې کړی دی
او رنگریزانو دانه چې ورته وایي په دغه ځکه زینب لسی کې مکتب وو موږ به په پښو سهار او غرمه تللو راتللو موږ به تعلیم کوي موږ به درس وایه چې موږ خپل آینده سمو په پښو تللو راتللو په ډېر زحمتو سره تر دې حده راورسېدلو مکتبونه وتړل شول.
د دې جنو کورنۍ د خپل لونو حالات څومره اندېښمنې کړې دي.
یا راز راتره داسې په چا غراغله کتابونه ول وی دومره زبر دراسم سي به حدا و دراسم مال څه خبر ده خدام زما مال چی دي وای کورس باندې خدای زدي پندون کابل تیرې کوم داسې جړا مې راځل ته خون جنو سبقونه ویل.
نن امدا موضوع چېړم ملکی هم وکړي قدر من اپدونکو کله چې په ژوند کې د بریا او پرمختګ خبرې کیږي نو اساسي او لومړنۍ ریښه زده کړې ثابت شوې دي. لام دې وجه خود اسلام دین هم تعلیم په نارینه او ښځینه باندې فرض ګرځولې خو افغانستان داسې یو اسلامي هیواد دی چې هلته د ټولنې نیمایي وګړي چې ښځې دي له فرض زده کړو څخه محرومې دي. تېره جمعه چې د جون میاشتې 14مه نېټه وه پورا زر ورځې پورا شوې چې لشپږم ټولګي څخه د پورته صنفونو د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بند دي. د وردګ ولایت اوسیدونکې مارینا چې خپله محصله وه له دې سره یې دوه نورې خوندې هم له زده کړو څخه پاتې دي. هغه وایي که څه هم نورو نجونو ته ډاډ ورکوي چې ښوونځي یوه ورځ خلاصېږي خو خپله ورځ تر بلې ناهیلې کېږي.
ډېر نا امیدۍ احساس دی او راسته بل ډېر زیات حتی هغه نجونې چې کانکور آمادګي وویل که نسیانی کال چې کوم د کانکور تقسیم اوقات اعلان شوله دی په ډېرې ناهیلۍ په ډېرې زیاتې ناهیلۍ خپل د کانکور آمادګۍ ته نور د پای ټکه کېښودله ځکه چې د وطن وضعیت یعنې په دو شرایطو کې خو هېڅ کومه امیدواري نشته ده چې یا د نجونو نه کانکور امتحان واخیستل شي او یا مکتب شروع شي. نو دا ډېر یو مایوس کوونکی حالت دی. هغه نجونې چې په نهم صنف په لاسم سیند کې پاتې وي هغه نجونې چې په یو لاسم کې دوه لاسم کې پاتې وي زیاتره واده کړي دي زیاتره ملګري ماشومان دي په درې کالو کې نو هغه نجونې به هیڅ وخت بیا د سرنوشت تر ونه ګرځي په هغه باندې ژوند یعنی هغه به کله وشي کولای چې کوم وخت یو امیدواري مشي مکتب شروع شي چې تر اوسه په خو هیڅ داسې امیدواري نشته نو هغه به کله وکړه کولای شي چې بیا د ماشومان سربیر هغه مکتب وي یعنی دغه حکومت هیله ورنونه نه چې هغه ټول لاړ د خاور سره یو شو خو چې موږ په ګوتہ کومه دا چې یعنی د درې کال چې وو اته چې مطلبونه نه دي شروع شوی په همغه ورځ باندې چې کله په افغانستان باندې د غتور شپه خراش ولا نو په همغه ورځ باندې مکتبونه دروازه تړل شوی ته نه پوري نو ته کومه چې ښکاریږي حکومت ما غفخانه حکومت یې شل کښل کولاون دي شو او په موږ په کړه چې شل کولاون دي حکومت یې اړې خپل کړی وي کوم نسل چې د موږ یې تعلیم او تحصیل نه پاتې شوی وو نو افغانستان چې کوم شل کلا کوم پیشرفت کړای وو ام دین چونو یعنی زیاتره خلک وس په دې راځي چې وو چې خپل په ګرونه باندې تحصیل وکړ هغه مفکوره بیرته بدل شوه نو زه خو په دې کوم رنایي نه وینم نه کوم داسې مثبت فکر وینم چې یعنی باید دوی دیم وشي تر دې ما په نظر چې کومه د جهل او تر کومه د جهالت هیڅ کله به مکتبو ته اجازه ورنه کوي دا ډیره ډیره مایوسه کوون کې خبر ده چې نه باید وکم خو یعنی موږ په دې راځي چې یو چې یعنی دا باید وکړو ځکه چې دا حالت تغیرون کیند دی او نه نړۍ هیڅ کوم د دوه غوړ خوري د خزو ډیره انجن د ما خاين د پښو ګډون باندې ټول په عصبي او رواني ناروغي باندې اخته شي ودی چې هغه نشي کولای خپل هغه کوم ژوند چې دغه د تباہی په مخ باندې روان دی یادي هغه مخه ونیسي نو هغه خپل غم او تشویش خپل بزرګ کې ساتل دي ټول په رواني ناروغي اخته شي دي یعنی ټول غیر نورمال دي افغانستان جون نه خو ټول غیر نورمال کړی دي او دا ډیر ظلم دی د افغان جون په مقابل کې چې کار افغان خځو په مقابل کې چې کار ډیر ظلم دی نو د دوه ظلم مخنیوي خو هیڅ هم کې یو څوک کولای شي ماته نړۍ ته غوړو چې دا غږ موري کته هم ډیر چی غشوي دي نړۍ په خپل د مفاد په وخت کې افغانستان ته یاد وی
لنجونو سره د دې کورنۍ هم د تعلیمي مرکزونو تړلو اندېښمنې کړې دي. کی یو میرمن خپل نوم نه یادوي د خپل لونو پاکله وای
سم چې ومه تلاړل چې د طالبان سره د مکتب بند سه وای ملور می هم چنان پرو سکلې چې شپږم خلاص کنو فارغ اسونه خپل اس راز خرابې تیر کړو ور وخت یې جړلې بیا بیا انګلیسي کورس کې شامل کړ بیا لږ زرا وځي اوس لږ مصروف اس بیا کورس هم چنان څو څو د 500 یا راز راته د سپ چې غراغله کتابونه ول وی دوم راز به درسم سی به حدا و درسم مال څه خبر ده خدا هم مال چی وای کورس بس بیرته په قرسم څه خدا داس مکه زه خود مړ کړم مال څه قصاله ډیر خفه دي خود درته څه وایم چې هیڅ ویلم نسم داس تشویش ده ماته د خپل اولادو ته می تنازنه زه چې هر چی رزم ده د ټول خزیم داس جګر خونه دي جونې یعنی وای من تفسردګي پیدا سوی و زه کورس ته زمونته جلیګانی دي ټول افسردګي ورته پیدا سوی ډیر تشویش نه ډیر جګر خونه ده سر به خدا جوړی سر به خدا جړاګانی کی یعنی ډیر غټ تکلیف ورته پیدا ده هر انجلی ته یعنی زندگی دیګان ته خبره پی حرام ده لتشویش له جګر خونی نه له غصه نه چې دوی تشویش کوي رواني تکلیفونه پیدا سوی دي روان شناسان دي چې د بخیر اګان تدوی کوي له زور سره ډیر جلیګان ټول افسردګي رواني تکلیفونه ورته پیدا سوی تشویش له لاسه څنګه به څنګه سود موږ انده به څنګه شي موږ اسناد نو څو اخستای موږ پندون نو سوای لا خدا زه دې پندون د کابل نه تیرې کوم تاسو جوړا مې راځل ته خو جون سبقونه ویل خپل تن جون درسونه ویل او دا وزه دوه مختار لسی دي شای دا ډیر سخت ده د دې تحمل ډیر سخت ده چې موږ کو یې نه چې بیانول نه شي زوی لا نه شي بعضې فامیلونه دې اجازه نه ورکي بس فامیلونه دې ما زلګ دې اجازه ورکي یو ځان په کابل کې انده پته ټولې تللی چې ایران ته ځو پاکستان ته ځو مرکی کې څوک ژوند کیږي مرګ قبل وی او مګل دې ملک وزي یا خکه به ګورې چې په دې ملک هیڅوک نه دی پاتې وسم نه دی پاتې سلام انسان به افغانستان کې به نه ویني
ایسا خان چې په څو ځله دین جون پر مخ د زده کړو د دروازو د خلاصولو لپاره د طالبانو لیزنو مشرانو سره خبرې کړې وای دا موضوع د ډیر ضروري چې هلې ځلې زاین نه نیسی
خپل شخصا ما ته خو ډیره سخته تمامېږي زر ورځې شپې ووتلې ډیره سخته ده چې نجونې په مخ باندې دغه دومره زیات وخت لپاره مکتبونو ته رسېوي دي ډېر دښمنه چې هغه د کوم شوق ګورو د علاقه چې د مکتب سره او درسونو سره که چېرته شپږم ټولګي ته ورسېږي هغه نه وروسته درسونه مکاتب لري ته نه وي نو ډېره سخته تمامېږي اوس زه ته ګورې فکر نه کوم چې داسې زر د خلاص شي
د افغانستان یو لغ ولایت څخه د چهالته ان جنو په هم په سختي زده کړې کولې اوس د طالبان حکومت هغه ستونزې څو چند ورزياتي کړې دي د خوانځیو او په هانتونو باندې د لخوا د دې ولایت د جنو په خبره رواني ستونزې ورته پیدا کړې دي د دې ولایت یو اوسیدونکو شفیقه حکیمی په وی مرکه کې وایي چې د خوانځای او ته پانځای لګل ستونزې سره سرته ورسوب خو اوسنی حالت روحي ضربه ورکړې ده
یو غټ روحي ضربه ده چې دلته پر افغانستان باندې وارد شوې ده چې هیڅ یو کوچنی هیڅ یو ماشوم یو انجلۍ نسی کولای چې زده کړه وکړي نسی کولای چې پرمختګ وکړي لکه څنګه چې افغانستان تقریبا نو دغه 45 کال مخکې څومره شاته وو او په 45 کال کې چې څومره پرمختګ کړی وو تر هغه وچند بیرته شاته سو او مکمل پرمختګ بیرته حیف سو اوس نو دوی بیرته پر شاته روان دي پر پرمختګ نه روان انجونی نسی کولای چې تعلیم وکړي نسی کولای چې مخ ته ولاړ شي دا د دوی په حق کې یو غټ خیانت دی او ظلم دی موږ خپل په کتاب کې راغلی چې تعلیم کول علم کول پر نارینه او پر ښځینه فرض دی نه چې یوازې پر نارینه او فرض دی پر دواړو فرض دی دا یو غټ رواني روحي ضربه چې دوی وارد کړي ده د انجونو باندې خو دا به یې غلط کار دی
خو او شاد له نور ټولګیوالو راتوال نور انجونو ته چې ګوري چې په کور ناشې لري څومره دوی زوريږي دوی څه وایي
شاوخوا اول زما خپل د کور شزی دی زما خپل خورزیگانی دی مومنانی تشپجم سلفا پوری درس ویلی دی بالا ناستی دی پر کور باندی چیشی دی مدرسی تا هم دا بیری نسیت للی پا کور که ناستی دی بس هم دست وقت تیریجی بیا چی او گوری سبا ورز یو خراب جواند یو خراب آینده لری او چم را زوریجی دا خپل پر روز حالت باندی چم را پر دوی باندی بد تاثیر کردی دا دوی آینده مکمل خراب کردی دا
پس تاسو د کور نارینه و آیا کوم وخت ملاتړ کړی د ښځو ورغلی د حاکم نظام سره طالبانو نظام ته ویلي چې نور خلاص کړي دا مکتبونه تاسو د کور نارینه و څه کړي په دې برخه کې؟
اصلا داسې دی زموږ د کور نارینه خو ګرځل کې هغوی خپل هم کشران دي، موږ د کور نارینه مشران دونده نه لرو، نو تر دا اوسه پورې هیچا هم داسې علیحده آواز نه دی پورته کړی چې د انجینې دې وکولی سي ولاړ سي او درس دې ووایي. دلته هیچا جرأت نه دی کړی د دې، ځکه که جرأت وکړي تر هغه دوه چنده دوی بیرته ضربه خوري وهلو ټکول کوي بد ورد ورته ویل کېږي.
تاسو خپل څه کړي دي په کندهار کې ښځو خپل غږ پورته کړی؟
د زموږ په کندهار کې تر دا اوسه پورې چندانې چا غږ نه دی پورته کړی، خو لیکن مخکې چې چا غږ پورته کړی و هغه کسان یې ګرځره کې جیل ته واستول چا چې غږ پورته کړی و.
څه فکر کوي طالبان ولې نه غواړي چې ښځې باسواده شي؟ د دوی خپل کار ده، څوک یې نه پرېږدي، څه کیسه ده؟
د دوی فکرونه د دې ځای د فکرو سره ډېر مختلفه دي. دوی فکر کوي چې د دې ځای ښځې که چیرې وځي نو هغه د بدکارۍ د بېلارۍ دپاره وځي، او دوی هلته سمه تربیه نه ترلاسه کوي، دوی ته غلطه تربیه. لیکن ها آن دا چې دوی په خپله په دې نه دي خبر چې څه رقم تعلیم کېږي، څنګه درس ویل کېږي، هلته څه کارونه ترسره کېږي، دوی خپله په دې نه دي خبر. دوی فقط دومره سوچ کوي چې دوی د بې حجابۍ د خاطره، یعنی حجاب نه مراته یې، سم تعلیم نه کوي، او د بدلارۍ لپاره دوی فقط د کور څخه وځي. دغه فکر د دوی سره ورسره دی.
تاسو مکتب وویلې، بیا طب پنځای وویلې، بیا اوس وروستي حد ته رسېدلې، څومره خفه یې چې تاسو خواري وکړه مګر اوس افغانستان داسې وضعیت ته ورسېده چې ښځې ته ارزښت نه ورکوي که تر ډاکټرۍ پورې مغه رسېدلې وي؟
بلې و، ارزښت خو اوس بېحد د ډاکترانو د مکمل صفر سوی دی، ځکه چې د ډاکتران چې څومره تر تهدید لاندې دي، بل هیڅوک هم دونده تر دا که څه هم صحیح برخه په افغانستان کې ډېر پرمختللې دي نه، خو متاسفانه چې د ډاکترانو قدر ارزښت مکمل کښته سوی، هیڅوک یې قدر اهمیت باندې هیڅ نه پوهېږي ګرسره کې. اوس دا مازې خبره نه یې سوې، یو مریض هم راولاړېږي که ملامت مریض یې هم ځي طالبان ته درېږي، ورته وایي چې ډاکټر زما سره داسې وکړل. اوس نو د دوی څنګه سر څوک ور خلاص کې چې دا رقم نه دی داسې، ځکه دوی خپله تعلیم نه دی کړی، که دوی په دې پوهېدله بیا به څوک پوکړي وای دوی، خو لیکن دوی خپله دا رقم دی.
څومره په سختۍ د مکتب وویلې، بیا د پوهنتون وویلې، او آخر د سرنوشت دا رقم څه؟ لږو سختیو دې راته ووایه، په څومره سختیو دې ځان تر دې جایه پورې ورساوه؟
زه خو اصلا کې دا رقم و زما خپل پلار چې دی هغه رواني تکلیف لري، هغه په کور کې دی، ګرسره کې موږ سرپرست نه درلودی، داسې درته وایم نه، موږ خپل مور موږ راغټان کړی یو. بیا وروسته تر هغه زموږ کور د مکتب څخه ډېر لرې و، ځکه زموږ مکتب موږ ته هېڅ نږدې نه پیدا کېدی، او انګریزانو دانه چې ورته وایي. په دغه ځای کې زینب لیسه کې مکتب و، نو د موږ مکتب زینب لیسه نومېږي. په دغه ځای کې زموږ مکتب و، موږ به په پښو سهار و غرمه تللو راتللو، موږ به تعلیم کوي، موږ به درس وایه، فقط خپل د آیندې دپاره چې موږ خپله آینده سموو. خو چې هر څنګه و دومره کوشش مو کوی، په پښو تللو راتللو بیخي ډېره لاره ده، دا څوک نسي تللی، په موټر کې نیم ساعت لاره ده، نو چې په پښو سي خو بیخي ډېره لاره ده. تر هغه ځای چې تللو راتللو په دې بیا خو نو د کندهار هوا هم ګرمه ده نه، خیر وخت مو تیر کړی په ډېر زحمتو سره تر دې حده راورسېدلو، تر څو په راتلونکي کې د خپل افغانستان دپاره د خپل ولس دپاره لږ څه خو به زموږ شور ورسېږي، لږ څه خو به موږ خدمت ورته وکړو. خو لیکن متاسفانه اوس که وظیفه هم پیدا کېږي په واسطه پیدا کېږي، دوی ویل واسطې نشته، رشوت نشته، دا اسلامي دولت دی، خو لیکن تر پخوا دوه چنده سوی دی. زما ورونه پر کور ناست دي، وظیفې نه ور پیدا کېږي، ما ته خپله وظیفه نه را پیدا کېده، هغه دا رقم موږ مخته تلل و، تر اوسه هم د هغه کیسه شروع ده.
بلې، تاسو له خپلې مور نه وویلې چې په ډېرې سختۍ په تاسو باندې زده کړې وکړې، اوس یې چې لورګانې په داسې وضعیت ګوري چې د طالبان حکومت ښځینه ته ارزښت نه ورکوي، زده کړې ته یې نه پرېږدي، کار ته یې نه پرېږدي، مور مو څومره درته خفه ده؟ هغه څومره درته ځورېږي؟
مور خو مې به حد زیات خوابده ده، هغه خو نو بل کم یو خو خپل اولادو ته وایي هیڅ نه، دوی خو حد کل دومره ځان خو ورسوي د لمسیان به می څنګه سیل مسیان ټول به تعلیم ورته پاتسول زما خور زګانی دی وکه هغه ټول دا رقم پاتسول به تعلیم نه دینی درس ویلای سي او نه هم د نور درسونه ویلای سي د کور د باندې لانی سي وتلای
خورځیری چې په کور کې دی تاسو څومره کوشش کوئ چې هغه څم چې زده دی په کور کې ورزده کړئ تر څو چې حالت سمېږي
بله و چې په کور کې ورته لګیای په کور کې یو درس ورته وایو یو یو کتاب هر څوک چې بیکاری هغه ټول ورځ ورته ناسي درسونه ورته وای چې د باندې تعلیم څه نسی کولای هدا کله په کور کې خو دی وکی
څومره فرق کوي په کور کې تعلیم او مکتب او پانتون ته تاګ
هغه ډېر فرق لري په کور کې فقط د کور د اشخاص سره مخامخ کیږي د باندې خلکو سره معاشره سره اجتماع سره ناستو ولاړ خبرې اترې جرأت تربیه اصلا تربیه دومره په کور کې نه ترلاسه کیږي لکه څومره چې د باندې د خلکو څخه ترلاسه کیږي
درې کاله اوس ولې چې نجونې په کور کې دي دا حالات کم دسي دوام وکړه د دې زیان کورنۍ ته خپله خبرې وکړي زیان رسیږي او مملکت ته څومره تاوان رسیږي
دا خو مکمل مملکت پر تړاو لري اوس موږ د تعلیم و درجه ترازنه اوس څومره درجه کې دوی قرار لري نه مکتبونه وتړل سپل تر دې مخته نجونې درسونه نسی ویلای کم چې موجوده دي هغه به خپل لیولو ته ځان برابر کړي لیکن وروسته نوې نسل چې راپورته کیږي او څه چې د هیواد د پاره کې دا به زاړه سي وخت به تیر سي لیکن هغه نوې نسل چې راپورته کیږي هغه به ټول مکمل بې سواده نسل راپورته کیږي دا چې هغوی په څه دندو په څه کارو اخته کیږي هغه نو وروسته انسان سر په خلاصي ځکه چې هر څومره چې څوک کوشش وکړي په کور کې درس ورته وایي خو لیکن هغه رقم درس نسی وایي لکه څنګه چې دوی په پانتون کې لکه څومره چې دوی خپل په هیواد کې یا خپل مکتبو کې په دا کې دوی درسونه وایي راپورته کیږي او هیواد ته پرمختګ ورکوي ځکه یوازې یو څه باندې څوک فوکس نشي کولای په هیواد کې د هیواد سرنوشت لپاره د جوړښت لپاره داسې ډېرې نورې سرچینې شته چې هغه پر دې باندې ولاړ د مکمل هیواد پر ولاړ ده مکمل افغانستان پر دې شان ولاړ ده ځکه څوک په اقتصاد کې مخته ځي څوک په حقوق کې مخته ځي څوک په ډاکټري او په صحت کې مخته ځي نو په داغه طریقه سره هیواد هم پرمختګ کوي
bale اوس اکثره میرمنې له دې شکایت کوي چې نړیوال مرو ورو افغان خځې له پامه غورځي یعنی دوی په طالبانو باندې فشار نه راوړي چې د زده کړې دروازې ورته خلاصې کړي تاسو په دې اکله څه وایئ چې وایي
نړیوال خو دوی کولای شي دوی کو وغواړي هر څه کولای شي لیکن دا چې دوی نه غواړي هغه به دغه رقم پاتې د تعلیم د لحاظ افغانستان بیرته نه سپورټي ځکه دوی خپل نه غواړي چې افغانستان د پرمختګ وکړي کدی غشتلای دا کار دی وختیم کولای شي
یعنی د نړیوالو فشار په طالبانو باندې اثر کوي
د نړیوال فشار حتمن اثر پر کوي د سینې دي چې اثر نه پر کوي لیکن ک نړیوال وغوړي هرڅه کېدای شي نړیوال وغشتل هادي طالبان راتلای شي راغله ځای ونیوي لیکن حکومت خپل د شروع کې وسه هادي ځینی وای موږ په رسمیت پیژنو ځینی وای موږ نه پیژنو خو لیکن شاید میدا ټول نړیوال سی و پیژنې پر رسمیت غواړي و پیژنې په داسې حال کې چې دلته هیڅوک آرام راحت نه دی دلته هیڅوک پر قرار نه دی هر ورځ موږ د یو اورور بې عزتی پر عام بازار وینو دا زموږ د پاره زموږ د کورنۍ د پاره څومره ضربې دی واردې
لرواني اړخ څومره بعد اثر پتا سي کوي مکتب ته نسېتلای پانتون ته نسېتلای نور آرام نه وي
کندهار باندې خو بیا بيخي بد آلی شي دی یو ورور سلمانې ته د بیرې نسېتلای یو خور د باندې نسې وتلای یو خور وظیفې ته نسېتلای یو خور مکتب ته نسېتلای یو خور سنټر ته مدرسې ته نسېتلای د بیرې ټول خپل پر کورونا استه دلته داسې ملک وحشت چی د رواني اړخ دومره بد اسې چې دا هر ځلې ز خپل د کورنۍ سره بازار ته د باندې وځ زما ورونه زما خويندې را سره مور می را سره موږ د باندې وځ بازار ته ولاړ سو د هغه خوا چې څنګه موږ بیرته را جوابې شو د باندې د خوا څخه هغه نو بیا په موږ پورې اړ سره کوم حالت پر موږ تیریږي د زما ورونه ته یادې ته څنګه خبرې کیږي څومره بد الفاظ کاری و دې ټول ته هغه به هدا بد تاثیر کوي پر چا باندې
bale ډیر زیاته انا نه خور ژوند دی سلامات اوسی
هله کوم خور مننه خوشاله سم
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هې چاره.
د ازادي ملما
سلامونه وړاندې کوم. د ازادي ملما پروګرام ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. زموږ نننۍ ملما په اسلامي اقتصاد کې ډاکټر لري. د ژوند لوی برخه په بیلا بیلو هوادونو کې تیر کړي. یو موده په افغانستان کې هم رسمي دندلرلې خو اوس بیا له هواد لري دی. ډاکټر عبد الله هواد ته هرکلی وایم. لته څنګه غواړم چې لمړی دا تاسو ته وایي چې ډاکټرای چیری کړی ده؟
په درم یونیورسيټي کې په انګلستان کې.
درست تر دې مخته کول څو چیرته چې دلې یا چیرته مو ژوند دې لیکل نو څه کړی دي؟
موږ په افغانستان کې وو کله چې زه په کندهار کې زیږیدلم. بیا کابل ته ولاړو. پلار مې سه منصب بیرته د کابل ته ځان تبدیل کې کندهار ته او بیا پوری په کندهار کې موږ اوسېدلو. د ډېر مودې لپاره تر 14 کلنۍ پورې زه په کندهار کې وم. بیا دغه ځای چې د ثور انقلاب وسو بیا مجبور موږ مهاجر شولو.
چیرې مهاجر؟
زه ولاړم د پاکستان خواته. د پاکستان هند ته ولاړم. بیا مې په هند کې هلته درس شروع کړ. تحصیل میں شروع کی. یو کال میں سائنس بی ایس سی سائنس ویلا. بیا دغه وروسته یو چانس راته جوړ شو چې انجینری ویم. نو بیا ولرم الته دغه ته کشمیر ته الته می انجینری عملته ویلا په کشمیر کې.
لدی ملي شي چې د متوسطه دوره مو په کندهار کې ویلې ده.
بله لیسه متوسطه په کندهار کې ویلې.
تاسو انجینری ویل واسطه بیا په اخر کې مو ډاکټرا په اقتصاد کې واخسته ده. څنګه دا خو دواړه سره ډیر سره نه خو
و ما خو انجینری لوستره یو. هغه زما د مور خوښه دا و چې زبا انجینر سم. هغه وخت کې د دوړشته په افغانستان کې ډیر مهم یو تبو او یو انجینری و. نو د تبو سره زما جوړ نه و او انجینری ته ځان ورسوي. دا د تورسته بیا مهاجر شول د هند څخه بلارو انګلستان ته. په انګلستان کې مې هلته کار کوي. بیا تجارت مې شروع کړی. دا زړه کور نو دا شان میرانی ولا او بیرته جوړوي په مخرسوي. بیا یو موقف ول چې ورونه خوندې ټول سبق ویل نو مجبور شو څوک نه څوک پات پور کارو کې شي. ټول مصارف ته د دې تحصیلو دا بیا دا سروس چې بده ټول درسونه خلاص کړل ولر خپل کارو په کارو سی ولا کېدل. بیا موقف ماته مسایده سول بیا ولر مختاري مې او کې ام بي ام ویل ماستر بزنس ادمنستریشن. هغه زما یو انډیوالو زما یو هم صنفیو نو یو انډیوال مې پاس له ډیرو موضوع مې ولدي مال چیرې ول زه خو ولا ولاړم یونیورسيټي او ام بي اي مې وله. مله څه زره ته خو یو موافق تاجر ول نه کله چې ام بي او فکر کوي چې ټول تجارت چې موږ کوي دا یو چانس شي او موافقتونه صرف چانس وو باید دا مکتبي وو. بیا خبرې په ذهن کې راګرځېدي بیا بل اخر ولرم د وستمنستر سمي ماستری په ام بي ونه. بیا تیزس چې د ماستری تیزس چې نشته کوي د پاغه وخت کې زما استاد موږ سیمولیشن ویکند درلودې د هفته اخره کې موږ بيول یو د شهر د باندې الته بازي پروژې را کولې چې پر دې باندې موږ کار وکړو. او هغه ژوندۍ پروژې وي لکه مثلا د بی ام دبليو مثلا یو حصہ چې مثلا په جنوب شرق د انګلیس کې مثلا او دغه فروشات بلیدلی و. نو دوی ویل چې د دې فروشات څنګه کولای شي چې زیات شي. نو په دې باندې موږ بيولو پر دې باندې کار کوي. ورې زما استاد هغه تیزس په څه باندې کې مطرحین فیصله نه کړې. بیا ول اسلامي اقتصاد باندې ول نه کړې. مال اسلامي اقتصاد اقتصاد مې اسلام کافر لري ول لري. دی امریکا سره غلیوالته په یل یونیورسيټي کې استاد او سبق ورکول به راغلی او وستمنستر کې سبق ورکول زموږ استاد بیا د خبر د په ذهن کې راوګرځیدي بیا ولرم کورته او په دې باندې ریسرچ وکړ چې اسلامي اقتصاد څه دی ډیر جالب او اسلامي بانکینګ سیستم هغه ډیر فوق العاده او اسلامي بانکداري ډیر یو فوق العاده یو شی و بیا مې تیزس د ماستری تیزس مې په بانکداري باندې نشته کې د افغانستان په بانکداري باندې څنګه کولای شي چې موږ د کنونشنلي عادي بانکداري چې د سود او ربا سره ګډه ده هغه موږ څنګه کولای شو چې هغه پاک بیا تیزس مې په هغه باندې نشته کې بیا دغه سي ډېر خوند راکوي بالا شروع سول نور نشان مې وویل چې د اسامو په بازار کې سړی څنګه کولای شي چې مثلا اسلامي سهم خرڅ کړي اسهم چې دی هغه خو کله سړی پیسې دغه ته واچوي د اسهمو بازار ته اچي هغه معلومه نه ده چې د پیسې د څلور هغه په اسلام کې ناروا شیان چې دی هغه یو د خوګو د غوښو د غدي یو بل قمار دی د شراب دی د غدي نو پدې کې ستې پیسې ګډ نسی نو دغه څنګه سره اوس کولای شي مثلا د خپل پیسې وجو دغه سلورو کبیره دغه وجوري ګناوت بیا په دغه لړ کې ماته ډیر خوند راکې ولګې ظلم او دغه می شروع کړم څو جورنال می ول وصل څو تقریبا 15 شل جورنال می په دغه باندې ول وسله د اسلامي اقتصاد په ارتباط باندې بیا دغه موضوع نو زه همدته را ارکلم چې باید په دې کې یو عمیق څېړنه وکړم بیا مجبور شوم لارم پی ایچ ډی مې وکړ په اسلامي اقتصاد کې او اسلامي اقتصاد سیکورټایزیشن اف اسلامیک فایننس موږ څنګه کولای شو د مسلمانانو پیسې د اسهمو په بازار کې مطابق د شریعت هغه موبلایز کو هر په حرکت باندې واچو ولې اره بعضی نور مملکتونه اسلامي مملکتونه شدي مسلمانان په میلیارډ ها او سلها میلیارډ ډالر لري مګر هغه خپل پیسې د اسهمو بازار کې نه اچي په دې خاطر باندې دوی فکر کوي چې کو واچو هغه د سودو په پیسو سره د سودو د پیسو سره ګډیږي او موږ پیسې حرامیږي داغه د لپاره بیا شروع کیږي میکانیزم ولیکي بیا بیا په دغه باندې بیا پیښتي وکي bale
نو روسته لبیسی چې پیښتي مکرال لغه روسته مې بیا لبنانې کارڅو
ولا د پیښتي په دوران کې زه یو دوه درې په افغانستان تر ولن پاغه وخت یو موسو د افغان اکشن په نوم باندې د غوي سره زه متعلق هم د غوي سره مې همکاري کوله هغه یو انګلیسي موسسه وه چې دوی په افغانستان کې د ځوانان چې د اوو کالو سلور مثلا د لس یوولس دولس کالو سلور او د شلو کالو سکښته وه چې نه مکتب ته تلله او نه کار ته چمتو وه چې مثلا کار وکړي د هغوی دپاره دوی د قالین بافي یو پروژه شروع کړي د هغوی سره مې همکاري درلودله تللم راتللم افغانستان ته بیا دا تګ را تګ افغانستان ته 2015 ته دا سلسله شروع وه بیا نو کله چې پی ایچ ډی خلاص کړل بیا ما ول شي نه افغانستان ماته ډیر ضرورت لري تر دې چې زه کښینم په انګلیسي کې دلته زه دا وکم کار وکم بیا مې خپل ټول پلانونه داسې تیار کړل چې زه باید ورسم افغانستان ته هر څه چې مې د لاسه کیږي د افغانستان لپاره خدمت وکم دا مهمه نه دی زه په لوړ پوست کې کار وکم یا په کوچني پوست کې اته باور وکړي بعضی وخت د ماسک به ما په کله چې به مو فیس ماسک دی د دودو مخنیوي چې کی دغه به ما د سپزر هاوزر هاو 2003 ماسک به ماسک په موټر کې به میشو دا چاره یی چې به ورسېدلم د تلاشی پولیسانو ترافیکو دی په بازار کې په 15 افغانی باندې خرڅېدل ما چې زر 2000 دانی اخلي ما ته په 2 افغانی باندې تمام دی د منډې څخه دغه می تقسیم وی دا ما ته یو دغه یو زریو چې ما شوم چې بیرته کورته زم چې نن د سکرې د وطن لپاره زاده خدمت میکړی چې لاقل ماسک می توزی کړ یا مثلا کشتیانو په میکرون کې زو وسېدلم په کرای باندې کور می نیولې نو تاسو د زمور د بلاک کشتیان چې دی میرا ټولول مزګر شیر چای دا دغه می کلچې سره ولې دا به مور کوله چې دوی علاقه من سي درس او انګلیسي به مور زکو یا څومره چې مزدا و چې مزدا و هغه مور زکو مقصد ځان ته می داسې ولر لا ته وای چې زه وجدان ته مثلا زه د اخر په کوڅې زه وایم چې دا کار ما نن د وطن لپاره وکي
د ازادي رادیو د ملمه پروگرام اوري زموږ ملمه ډاکټر عبد الله هیواد دی
ډاکټر صاحب، تاسو په اقتصاد کې تر دکترا پورې زده کړې کړې دي. اکثره خلک چې په اقتصاد کې زده کړې کړې دي خامخاو شتمن شوي نه دي. ډېر داسې خلک وینو چې اصلا اقتصاد نه دی ویلی خو ډېر شتمن شوي دي او ډېر کامیاب دي په تجارت کې او په بزنس کې. د دې دلیل څه کېدای شي؟
ولا دا څوک یو اکثر د اقتصاد پروفیسوران چې وګوري د ټوله بډای نه دي. خالي دا یو اکاډمیک شی دی چې سره وایو اپلایډ بزنس دی یا اپلایډ اقتصاد دی یا یو پیور اقتصاد دی. اپلایډ اقتصاد هغه دی چې مثلا روزمره مثلا یو نفر نکي کوړی خرڅول د مستعمل کالی خرڅول سلسله زوی ته پاته سو بیا زوی لمسی ته پاته سو یا چا مثلا رستوران درلودین نکه رستوران درلودین نوی کال د مخه بیا زوی ته پریشو یا غیر مسی ته پاته سو. بعضی رازونه دی چې پاگه سطح باندی تور پاته دی. بیا پا دی که دو رقم دا قدی یو مشروع دی یو غیر مشروع دی. مثلا بعضی خلقه ها چه مشروع په تدریج باندې په مرور زمان باندې هغه پیسې دار سوله او بعضی خلک دي چې نامشروع هغه یو په یو باندې پیسې دار سوله او څوک چې اقتصاد وایي هغه د دې لپاره نه وایي هغه د دې لپاره وایي چې خپل علم زیات کړي په دغه ارتباط باندې نه دا چې پیسې پیدا کړي. شخصا ځان درته وایم ما د دې لپاره درس نه وایم چې زه په بزنس کې نور هم موافق اوسېږم. فقط د دې لپاره مې دا درس وویل چې زه وګورم چې هغه څه شیان دي چې زما نه دي زه چې هغه زه زده کړم او روزمره خپل په ژوند کې زه استفاده ځینې وکړم.
تاسې افغانستان ته ولاړی او ومې ویل چې رسمي دنده مو پیل نه کړه، تر اوسه پورې هم داسې رسمي دنده نه لرئ یا کوم شرکت مسؤلیت نه لرئ؟
زه په یعنی 2008 کې رسمي زه افغانستان ته ولاړم او هلته مې دغه په 2010 کال کې رئیس جمهور په هغه وخت کې احمد کرزی رئیس جمهور و. هغه د بعض دوستانو له خوا خبر وشو داسې یو څوک دی زه وغوښتلم مې ماته ویل چیرې کار کوي. هغه کندګیر مې کار کولم دغه سره د بعضی شرکتونو سره، هلته شخصي شرکتونو چې هغوی د هغوی سره مې یو دوه درې میاشتې به مې کار وکړي د ضرورت پیسې به مې معاش به مې پیدا کړي بیا تر یو کال پورې مې هغه خوړله. بیا رئیس جمهور عامد کرزی غوښتلم ما ته تحصیل لیکلې تعلیم لیکلې د افغانستان په دغه باندې په امکاناتو باندې نو اوس راځه بېرته وطن ته خدمت وکړه. بیا په 2010 کال کې زه د والی په پایس باندې په غور کې تعین کړم. نو تر 2012 کال پورې زه د غور والی وم.
کله مو په دې فکر نه دی کړی چې هغه څه چې مو زده کړی دي هغه په یو شکل سره وطنوالو ته انتقال کړي، یعنی آثار ولیکي یا خپل تیسس باندې عقل وژباړی؟
ما یو څېړنیز مرکز شروع کړ په افغانستان کې په 2014 کې، د افغانستان نوین څېړنیز او مطالعاتي مرکز په نوم باندې.
بله.
نو هغه په دې کې موږ دوه درې کار کول. یو خو څېړنه مو کوله د افغانستان په سرحداتو باندې، ولې د افغانستان سرحدات کله چې د ډیورند یا نور سرحداتو خبره مطرح کیږي ټول وایي چې نه موږ ډیورند کرښه نه منو، مګر کله چې خبره اساس ته راځي چې ولې نه مني دا خبر باندې هیڅوک نه پیژې ولې نه منو. نو او کله چې آرشیف ته ولرم په آرشیف کې صرف نونه صفه د اغم یو سند چې د امیر عبدالرحمن د زمانه سره چې هغه ریلیونس یا ارتباط یې دغه سر نه درلودې د ډیورند سر نه درلودې نو زموږ په آرشیف کې نه و. نو بل اخر فیصله په دې باندې وکړه چې ما دغه مهمه موضوع ده یا زموږ یا د پاکستان یا د شمالي همسایګانو ځکه ولوقل باید موږ د حق معلوم کړو چې حق د چا دی او نه حق د څوک دی. نو بیا په دې باندې څېړنه شروع کړلې. او دا ډیر یو ماثر موضوع وه. او رئیس صاحب کرزی په هغه وخت کې رئیس جمهور نو ډاکټر صاحب اشرف غنی هغه ډیر وستایلم د دغه کار په خاطر باندې. هغه وویل چې په دې ارتباط باندې موږ بالکل اسناد نه لرو او هر څومره کار چې په دې باندې وکړي دا ډیر ښه دغه دی. بیا د انګلیس د کتابخانې څخه او د روسیې د کتابخانې څخه د هند کتابخانو څخه د مختلفو کتابخانو څخه موږ اسناد راټول کړل او په دې باندې تقریبا تر 150 پرزنټیشن آماده مو کې یو پرزنټ مو کې او دغه مکاتب او دغه پرزنټیشن موږ ریاست جمهور ته مسواله. دوهم موضوع باندې چې موږ ریسرچ وکړي هغه د اوبو موضوع. هغه په هغه وخت کې په افغانستان کې هیڅ چاپ د اوبو مسلې ته اهمیت نور کول تر 2014 کال پورې کته سو غره ته اشرف غنی هم د اوبو په اړه خبر نه کوله. بیا کله چې زموږ ریسرچ ورل د دفتر ته او دوی لې بیا د خبرې شروع کړل چې اوبو افغانستان ته مهم دی. موږ یو کار وکړو د اوبو په اړه کې ډیر پرائمری ڈیٹا یا ابتدائی اسناد مو سره راټول کړل چې موږ څومره وبلرو او زموږ سره څومره جفا سوی ده. ایران څومره داسې چیرنیز مرکزونه جوړ کړی چې هغه ته پیسې ورکړي چې واسه افغانستان ډیر وبلري او موږ ته باید حق خبره کړي پاکستان حاصل کړي. د دغه په خلاف باندې موږ ډیر پریزنټیشنونه جوړ کړل او ډیر تحقیق مو کوي او تحقیق موږ وزارت برق ته مو ورکړي وزارت زراعت ته مو ورکړي او دغه ریسرچ موږ کړی په افغانستان کې هیڅ نه دی کړی.
ډیورنټ په برخه کې کوي او اوبو برخه ته بیرته راوګرځو. په دې برخه کې چې تاسو کوم پریزنټیشنونه باندې کړل څېړنې مو وکړي څنګه داسې دلچسپ نتیجې ته تاسو ورسېدئ؟
تر ټولو مهم شی دا و چې هر څومره اسناد چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د ډیورنډ په ارتباط باندې راټوسی و هغه انګلیسانو ټول فارج کړی دي. حتی دغه د تاج تواریخ اصلي تاج تواریخ هغه هیڅ نشته. دغه تاج تواریخ چې د مشتسي په کتابخانو کې لرو یا په بازارو کې خرڅیږي دغه ټول هغه کاپی ده چې انګلیسانو د ټمپر کړی دي. د دې باندې لاس والی دي او په دې کې شان اضافه کړی او کم کړی دي او د ایرای کړی دي. دوهمه خبر دا ده چې امیر عبدالرحمن خان هیڅ ډول داسې کاغذ نه دی امضا کړی چې گویا کې ما د افغانستان په دوه حصو باندې ویشلی دي. دا هیڅ سند په هیڅ ځای کې نشته. د انګلیس په کتابخانه کې 2.5 کال یعنی مسلسل دغه انډیا افیس ریکارډ ته وای په درې منزل کې هلته یعنی هر ورځ د سهار د 9 بجو سره د ماپښین تر 15 سره په کوم 15 بجو پوري هم ما حضور درلودي هم زما یو خوري دی محمود هغه به راسراتلی یا هغه جلاتلی هلته به ریسرچ کول د بلوچستان د نور په ارتباط باندې او دغه سیس ما بعض نور دوستانه شو والنټیر ما سره کومک کوي. نو موږ دغه سی یو سند نه دی پیدا کړی چې امیر عبدالرحمن خان دغه شی امضا کړی چې موږ د افغانستان نیمه خاوره په هند باندې خرڅ کړی. حتی که خرڅ کړی مې فرض مثال نیسو کې خرڅ کړی هغه د هند انګلیس سره و. پاکستان میراث خور کېدای نه سي په دې خاطر باندې چې پاکستان په هغه وخت وجود نه درلودي. هند برتانوي هند برتانوي کومه وایي چې میراث د امریکا د انګلیس میراث پاتې کیږي لغه ته فرض مثال دغه مستعمره ته مستعمره خو هند پاکستان خو مستعمره نه نو پاکستان وجود نه درلودي.
یو بو په برخه کې تاسو ول چې تحقیقات هم وکړل تاسو نظر څه دی افغانستان دی بو په برخه کې تاسو مر ورته خوشبینه مش کافی و بلرو د زراعت او د لپاره کفایت کوي.
ګوري افغانستان خو یو مملکت دی چې په وچه کې پراته ده. څلور خواو ته نور مملکتونه دي بهر ته لار نه لري او زموږ غرونه چې دي یوازې منبع زموږ د اوبو د زموږ غرونه دي چې هغه په 15 دریایي حوضو باندې ویشل شوی دي او دا 15 دریایي حوضې چې دي په 1960 کې کله چې سروې وسو افغانستان درو اویا میلیارد متر مکعب اوبه په کال کې ریچارج درلودي او دغه څه وروسته بیا سروې نه ده شوی. نو بیا دغه په وخت کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې جاپانیانو تقریبا 1950 کې 1950 دانه اپسنج را وړي او هغه وزارت آب برق ورکړي چې دغه اپسنجونه تاسو ولګو چې وګورئ چې څومره افغانستان څومره بلې هغه افسنجون الکترونیک و برقی و چې ام دو بو انق ام دو بو بر او ام سرعت دو بو سنجوله هغه کې مشت دقیق را معلومه ده چې څومره او افغانستان لري او په حاضر دم کې لري اغه دی اغه ماشين ونه لګول او یو انسټیټیوټ لکه ایران سره جوړ کړی و چې خپل منافو ده پر البته چې دلته به د اوبو تحقیق کیږي متاسفانه چې په هغه کې هم انسټیټیوټ هم دیس کله ونه چولول او دروازه یې بند و خو اغه زړه لکه متر غونی کې تاسو دلې د اوبو د دریابونو په څنګ باندې د متر غونی او شی و چې په هغه کې سانتی متر متر د شان لیکلی او د زړې زمانه سره موږ یو پرایمری یو دغه مو کې یو تحقیق مو کې چې از موږ پرایمری تحقیق کې موږ داسې یو شی پیدا کړ چې په 15 دریا حوزو کې افغانستان تر 30 میلیارد متر مکعب وبم کمی وبلري بیا دا موضوع ما د عثماني صاحب سره شریکی د وزارت او برق د وزیر سره بیا هغه هم اتفاقا په هغه وخت کې بوکلیټ نشته کړیو چې افغانستان شدیدا د اوبو د کمښت سره مخامخ دی دغه شی دویم تایید کوي چې اغلبا نسل وش میلیارد متر مکعب کمی اوبه افغانستان لري یعنی موږ د اوس کم آب او هیوادونو په قطار کې راځو او موږ هیڅ د دې دخن لرو یعنی صلاحیت نلرو یو قطره اوبه و هیڅ امسایت آورک متاسفانه چیز مور یو دیر مقدار اوبه ایران پاکستان ترکمنستان و دغه تزی ایران پاکستان ترکمنستان دغه درو ملکت تا یو قسمتی ازبکستان تزی چی بیده ازبکستان اصلا دست زی ترکمنستان تا بیده یا اوبه خیجی تقریبا 300 متر لور یو زی ارتجو کرده امو دریاب اصلا قزاق په ترکمنستان کې هلته یو غټ ریزرفایر ورته جوړ کړی د غره په سر باندې
ډاکټر صاحب سمو په نیت کې دي چې په آینده کې څه وکړي د ته په کاتو په اقتصاد کې ډاکټرا کړی دا او د اوبو په برخه کې هم پوره تخصص لري
اوس په دې عمر کې یعنی زه فکر کوم چې شخصي اجندا فقط غواړم چې څه وسم کولای د وطن لپاره وکړم ارڅ چې د الله څخه پوره سي دغه باقی ژوند کې دی د وطن لپاره په خدمت کې ولګوم
فکر کوي دغه شرایط ته مساعد دي چې تاسو وطن ته کار وکړي
دنه په افغانستان کې نه و د لری څه دغه ځاسه اته چې مدلاسه کې خدا او هست دغه که یا فکری دی یا لیکنی دی یا فرض مثال دغه د مختلفو لارو سره فقط دغه اته کنټریبیوشن یا څه د کولای سم چې مثلا دغه د افغانستان لپاره اوسم کولای او څه کوم تر اوسه یو د شرایط تغیر وکړي شرایط تغیر وکړي به بیرته افغانستان ته ځو او وطن دی ان شاء الله به بیرته پلان ته جوړ شي څه باید وکړو
څومره هیله لري چې شرایط په تغیر شي
زه فکر کوم چې طالبان هم په دې حقیقت باندې پوسی وی دي چې یعنی په وچ سر باندې داسې نه کیږي چې یعنی په زور باندې حکومت وکړي یعنی نن یا سبا یا بل سبا بل اخر مجبور دي چې دا خلک په کار باندې پو خلک دي او غوړي وکړي د وطن لپاره خدمت وکړي هغه ته هم دا چانس د بیرته راتګ ورته جوړ شي امکان لري چې یو ثلاث حکومت جوړ شي د وساتت د همسایګانو یا بین ملي هیوادونو په کومک باندې که دغه شی جوړ شي زه د طالب په خلاف نه یم ولې زه ایدیالوژیکل دښمن د طالب نه په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې د ټول خلک ژوند مختلف خلک ژوند کې طالب هم ژوند کې ټکنوکرات هم کمونیست هم ژوند کوله هر څوک راغله خپل په سر باندې حکومت هم وکړي ژوند هم وکړي دلته اساسي کار شدي د افغانستان د ولسونو لپاره د خلکو لپاره بل شي دلته اساسي خدمت شروع شي یو پلا چې ذهن آگاه سو خلک روښانه سواله باسواده سواله بیا دغه ماشین په حرکت باندې ولي ټول ملت د دغه لپاره خدمت لپاره بیا کوشش کوي فعلا چې دی ملت فقط د شکولو په فکر کې دی ولی دغه شی ورته تزریق شوی دی چې کغوري د سرکار د نلکې سره و بيږي په لمن کې ونیسه یعنی هر څه چې د حکومت یا د دولت دغه څه وشه شکولای ویش کوه دغه کانسپټ به چې د افغانستان څخه ورسی یعنی منافع ټول به چې ملي سي هر څوک یعنی د ټول هر څه چې د افغانستان دغه اوس مثلا یو سړک سو خراب وي یو ګل د سړک د ګلدان څه شي دا ملي شتمنې دي یا نور دغه شی مثلا یو د مکتب یو میز دي څوک یې ماته یا د دفتر دغه څوک لازم نه کوي دغه ذهنیت باید چې آماده سي چې وطن وطن یو بل وطن لپاره خدمت وسی، نه دا چې د وطن سي وو جیبونه ډک او لار سفر مختلف هوادو کې ژوند وکا او ځان مزه کا ځان په اصطلاح باندې مور کا، او یوازې په سړی کې یو دانه ډوډۍ او یو پیاله چای ترخه یا خواږه په هغه باندې نس مړیږي.
د ازادي رادیو د میلمه پروګرام اوري، زموږ میلمه ډاکټر عبد الله هیواد دی.
ډاکټر صاحب، په دې اخیری شیبو کې د ژوند کومه خاطره زموږ لوریدونکو سره شریکه کړئ؟ کېدای شي ښه خاطره وي، کېدای شي ترخه خاطره وي، هر ډول چې وي.
خاطرې د ژوند ډېر دي. یو ډېر ترخه خاطره چې زه لرم، عارف همدم یو څوک ډېر یو پیاوړی نطاق د افغانستان، یو وخت کې په هند کې مې ولیدی چې په ډېر د ملل متحد مخته ولاړو. هغه د ټولو بده خاطره وه چې زموږ یو الیت، زموږ یو پو، زموږ یو څوک چې مطرح، یعنی واقعا یو ډېر یو ښه نطاق و، هغه په ډېر یو بد حالت کې یو ځای ولاړو چې باید هلته نه وای. او دا زموږ د وطن بدبختي شي، تر هغو چې موږ په جنګ کې اخته یو، زموږ الیت، زموږ هغه فهمیده خلک، زموږ باعزته خلک به داسې په مختلفو ځایو کې زجرونه به کاږي.
ډېره مننه
غواړم. یو جان تشکر ستاسو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
بهانه ده شیرین یار و سلام تورزم
خاموشی ترام تور دم پتر پلاولا